نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د نوموړي ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. 15 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له سپی الله ستانکزین اوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه د سازمان له لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې. خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمائندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. تمه ده چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مکینزی به نن او سبا د استازو او مشرانو جرګې د نظامی خدماتو په کمیټه کې خبرې وکړي. نړیوال جنایي محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغه جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړی دي. دا خبره پرون د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیان کې راغلی. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمان د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالي کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 28مه یعنی په څکم یو میاشت کې اعلان شي. الکسی ناوالنی هم د جایزې ته کاندید دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري. تفصیلی زموږ پر ویب پانل وستل سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. 15 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي. ترغه مخ کې راپور اوریده. هلمند مرکز لشکرګا او شواخوا ولسوالي وسیدونکو چې په تیرو جګړو کې کورونه، مارکیټونه او دوکانونه تخریب شوی او په میلیونونو افغانایو زیان ور اوښتای دی. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې اړه په یو راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځیدلې دکان په بیا ترمیم بوخدي. دا غو دکان چې د درملو او د عمده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځیدل. جمعګل وایي د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نور دکاندارانو ته شپږ تر 10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسیدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو مرسته غواړي.
همسایګان تورو راري وته تر 4 لک افغانۍ، تر 3 لک افغانۍ پورې، حتی ما ته خپل 15 لک افغانۍ تاوان رسیدلی. د دې په جریان کې 10 لک افغانۍ را باندې دي، نورې مې په خپلې وي. موږ ډېر زیان لیدلی دي. دلته موږ د مؤسساتو پایښت لرو چې زموږ سره کومک وکړي. د طالبانو وروڼو زموږ پایښت لرو چې زموږ سره کومک وکړي. دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماتې کړي وي. موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په ورستي ونیو کې هغه محل رامنځته سو کله چې طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل سو او د واک څخه لري سي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بسپنوم یو خصوصي پوهنتون، د اریانا افغان پنوم یو خصوصي روختون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیساتو څخه و چې په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسولان په وینا په ملیونونو افغاني زیان وراوښتي. د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند جګړې په زیانمن څو سیمو کې یوه د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو اغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلی کورونا او باغونه تخریب شوي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډېر تاوانونه رسیدلی دي. خصوصا زما خپل کلی ته دوغه تاوان رسیدلی دي چې زما په کلی کې ولاړه لوټه نسته. که توت دی، که ولده، کسرای دی کاهر سجی هغه ګرد په دغه جنگو کې د وینې کلی.
نوم یې محمد وایر دی، د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي خپل کورونه خپل ځایونه جوړیي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای ته چې ویلي چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکان چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چراغلی او دا ټول ځان یو ملکی خوته ورته دي، ټول یې ملکی کورونه بمبار کړي دي، دوکانونه یې بمبار کړي دي، تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځان چې ویلي چې واز باندې وګ تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دغه تونه اوښته دي. دغه واسه بیا دا اوسه پورې چې دوی دلته وو، دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته ور اوښته دي، ځکه جنګ څخه دوی ونه راغوځول، خلک یې شیدانه وله، ملاته وه میله وه ګنج و خلکو مسلمانان راغلي وه بزاوان باندې وروغو ټول خلک بمباخه ټول خلک شي دانس.
د وخت د لیری سی افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لگاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبان هغه مهال دایدا رد کړی و. په جګړه کې د هلمند زیانمن سی خلک پر داس مهال طالبانو او مؤسساتو د مرستې او همکاري غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسکونه خیریه مؤسساتو خپل فعالیتونه بند او د غراز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي، چې له امله د طالبانو حکومت سوداګر خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ سي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 5 فیصد
متاسف یم چې حکومت
کې کړې د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ملګرو، ملتونو په عمومي اسامبلا کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنکړ. دوی د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاقزی د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپلو هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه؟ سره لدی چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته تیر اونۍ د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړ. د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دی د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او د غراز سیاسي کتونکو شیر اعظم اعظم. درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړي. ډاکټر صاحب حاطف مختار سټډیو ته وصل دی، نور به هم استډیو تراسی باس کې بغډون وکي په دې لاره وريدونکو چې د باس تر پای زموږ ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب مختار خراغلی راځي بحث بل تاسو په الکو. ملګرو ملتونو د تامه خلاف طالبانو ته په عمومي اسامبلا کې سټیج ورنکړ، سره له دې چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې و. سهیل شاهینی د خپل استاذ په توګه ورمعرفي کړی و. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنا کې دلی شي؟ بیا به په نورو اړخونو هم خبرې وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. د ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت ته چا سره بی او الته امنیت تامین کړی بی او په ټولو اموراتو کې حاکم بی هغه کولی شي یو ملک استازي شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلط استراتیجی د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلط ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حد اقل د طالبانو اسلامی امارت ته دی دیو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول. کمل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو زاله نه وي، د پردیو زاله نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نشي، همدای بهتر وخت وو چې د افغانستان اسلامي امارت دغه استازي نظام په رسمیت پیژندل، خو دا کار ونه شو. بل اړخ د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم د اثر درلود، ځکه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر پوهېدل، د غرب په ژبه پوهېدل، د ډیپلوماسي په کچه څه تحصیلات درلود، طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفي اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي و. عمران خان کوم بیانیه چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی، بس پښتانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
انتخاب. ډاکټر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلونه دی، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري، او هغوی هم نه دی پریخي چې طالبان دلته سټیج ولري، یا حد اقل په دې سګنۍ عمومي اسمبلی کې د ناظر په توګه ګډون وکړي. او شم صاحب، اوس ملګرو ملتونو ته څه کول پکار دی؟ که څه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې ښاغلی اسحاق زای شامل کړی دی، او غونډه هم پای ته رسیدونکې ده په همدې نیټه باندې، فکر کوي راتلونکو ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي، د دوی په غونډو کې چې فزیکی نه وي یا د خبرو د وینا حضور نه وي، حداقل ناظر حضور ولري یا د چارون کې رول ولوبوي؟
زما په نظر دغه یو د طالبان د پرودای یو چې لږ د تاسف زیاده چې دغه د ملګرو ملتونو د کلنې غونډه ډیره زر د افغانستان تحولات سره ډیره زر وایي، یو مشروع ست په سپتمبر کې دا راغله کنه نړۍ زیات عجله شو کې نه لرله، خو بل اخره زمکنه واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي، دوی اوس د افغانستان واکمن دي. نړۍ هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکی وساتي، خو دا غونډه چې ډیر زر راغله داسې د زیات فرصت پیدا نشو. کنه نه سبب طالبانو ته اول به همدغه سي اړیکی وسره ساتي، د ته به یو د حضور زمينه برابرې، بل اخره رسمیت ته خبره روانه ده، خو ته به هغه بعضی شرایط دي او هغه څه دي چې روسته به په بحث وکړو، نو هغه به یو څه دی پوره کوي.
بله، کور مودان همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتونکو شیر اعظم اعظم هم سټډیو ته وصل دی، لده به دا او پښتو چې اعظم صاحب، طالبانو څومره داسې اقدامات روسه کړي په دې تیرې یو نیمه میاشته کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي، د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي، په ظاهر څه چې روان دي لا هم نړیوالو ته اندېښنې لري چې هغه د بشري حقوقو وضعیت دی، که هغه د جنونو حقونه دي، د خزو حقونه دي، د تعلیم حقونه دي، څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي، یا هداقل یو څه ورته نږدې شوی؟
تاسو سوال په جواب کې باید ارکم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، دا سرګن حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکرغنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډي او هغه پراګندګي چې په ملت کې موجود وي، په ولس کې موجود وي، د طالبان په وجود کې هغه راټول شوی دی. ګور هغه ډیر مهم شانو، مثلا دلته دغه جزيري د قدرت موجود وي، بدمعشان موجود وو، ډاکوګان موجود وو، افغانستان انحصار کړی وو، افغانستان ولس یې رغمال نیولی وو. طالبان وکول شو چې په دې وی مشته په موده کې ډیر لوی دستاوردونه لاسته راوړي، هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکانو په ټول قوت باندې ونو شو کولې چې تاثیر کی دا به تل قدمونه د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط او د هغه روابطو په نتیجه کې د افغانستان ایمار دی، یا مجددن د افغانستان بیا پخپو دریدل دی، یا د افغانستان ثبات دی، اداغه ترقی او پیشرفت دی. د لپاره د زمینی برابرولو لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی، نور هم چې دوی وکولای شي چې خپل جنگیلي په دې باندې کانی کی.
بله اعظم صاحب، طالبانو ته خو به وخت په کار وي، خو اوس پښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو تقریبا یو اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازي معرفي کې مخکې لدې چې د دوی د عمومي اسمبلا شروع سي یا د ویناو بهیر ورته پیل سي. اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسراوړنې چې تاسو خی ملګرو ملتونو ته دغه لاسراوړنې د طالبانو معلوم نه دي چې دوی مثلا تاسو په نظر امنیت تامین ک هغه په خوانی ډلې ټپلې د قدرت جزیرې لمنځه ویوړي، فکر کوي دا د نړیوالو لسترګو پټی دي؟
نه، دا دوی ته معلوم دي. دلته ګوره مشکل په څه کې دی؟ مشکل په دې کې دی چې طالبان مخکې دي چې واکمنۍ ته ورسیږي، دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه پخوانی بنیادونو په حساب باندې پاتې شوي دي، او دغه د پاره راغلم، دغه د پاره باید زمينه مساعده شوې وي چې دوی دغه ترهګري د لیست نه وتلی وي. ملګری ملتونه چې اوس د دوی نمائنده نشي منلی صرف په دغه یو ټکی باندې، او دا غي د لپاره مخکې له مخکې نه د کارتیر زیات ضرورت ستاسو په یاد وي چې د نهه میاشتو لپاره دوی د تور لیست نه وتل، مګر د نهه میاشتو بعد بیرته بیا د مذاکرات داسې اړخونی و چې د ملګری ملتونو په لیست کې دوی بیرته پاتې شول، یعنی په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونه وتل. اوس ملګری ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په د اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي، خو زما پاکی د باندې په کار دا و چې دلته یو څه نتاب صورت نیولې وي. البته د جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې بلګ مشکله و، ځکه چې هغه دا نه شو کولای، مګر په هر صورت باندې باید داسې صورتحال جوړ کړي وي چې د خو مناسبات لپاره د بینلی ټولنې ملګری ملتونه سره طالبان هم تو او دغه کړی ونه لکه په کارو بدیته په یوه نسبی توګه باندې د شرکت دغه ورکړی ونه.
او اعظم صاحب مننه. کور ودان هتف صاحب، هتف مختار صاحب، له تاسو پوښتنه چې ملګرو ملتونو یو ونی مخکې چې په جنیوا کې کومه غونډه وکړه، څه باندې یو میلیارډ بس پنې راټول کړ د افغانستان لپاره، هلته د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ، اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله، دوی ته بلنه ورنکړه چې خبرې وکړي. فکر کوي ملګری ملتونه به پر اتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو له خوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي، او کنه لا به هم په همدې موقف یو څه وخت پاتې شي ترڅو د فشار دی وی علي په توګه استفاده ترې وکړي.
د ملل متحد په حق له چې کوم ډیماند یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو، هغه په دې سلورو خبرو ګرځیدل، د بیان ازادۍ لپاره وو، د بشری حقوقو ته احترام، د شذو تعلیم او حقوق، په ده حق له طالبانو تقریبا د بیان ازادۍ په افغانستان کې محدود نکړه، د شذو لپاره هم یو پلیټ فارم جوړ کړ چې کېدای شي ډېر څه دغه پلیټ فارم دوی اعلان کړي. هغه دا ده چې د شذو او د هلکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي، خودی به بیل درسونه وي، اما چې سعودي، قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو. دریم موضوع، امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډیر ظالمانه لابی کوي، هغه لابی چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینې اجنټان په تاجکستان او نورو ملکونو کې ناست دي، هغه چې صریحاً د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي. امریکا ته بهتر دا و زما په آن ملل متحد، یعنی امریکا، ملل متحد یوه اداره ده، امریکا د خپلو هجمونی قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه یې همدا لیک کړی. بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر دوی سره همدا څه ده، د افغانستان اسلامي امارات یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي، د قدرت پر ګدۍ ناست ده، ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي. کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو دا د طالبانو د لاس نه ده، دا د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې هم داسې کار شو. په افغانستان پیسې کنګل کړي، اسید بند کړي، مسدود کړي، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف دا کار کړي. د ملل متحد اولنۍ، دویم، دریم، څلورم ماده په صراحت وایي چې څوک د قدرت پر ګدۍ ناست وي هغه مشروعیت پیدا کوي. آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم زیات دیکتاتوري نظام لري؟
بله.
د تاجکستان هم لري. آیا د کوریا نه هم خطرناک ده؟ تاسو وګورئ په تاجکستان کې ازادي د بیان او ازادي د مذهب اصلا وجود نه لري.
اما
نړیوال کچه خبرې کوي طالبان نشي کولی.
کور مودان ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. شم صاحب، ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي، اما دلته به یو تحلیل دا دی چې طالبان هم دې امریکایانو راوستل، نړیوال موقف یې ورکړ او دوی سره تړون امضا کړ، اما اوس ولی امریکا زر نظر شوې ده چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي؟
زما په نظر اول خدا دې چې خیر داسې په کلی توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان هغه زمونږ سره فکری او یاد افغانانو سره چې کمستونز یې خپل دی، خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپل مبارزه باندې که څه هم پاره کې ګڼ شمېر افغانان بے ګناه افغانان وژل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه په نړیواله توګه تاوان ډیر رسیدو، خو د دې هر څه ترڅنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی نه چې صحیح ده چې امریکا په کم شکل باندې چې د دوه هیټړو نشو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو او دا څنګه د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا هم طبیعي ده، طالبان چې په کم شکل کابل ونیو، افغانستان کې په زور او د ټوپک په زور واک ترلاسه کړو، دا د ډېر د ټولې نړۍ لپاره به په ځانګړې توګه د امریکا لپاره چې د امریکا سره خو د شل کاله جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر د ماته د ټول اسانتیاوي برابر کړي دا هم غیر طبیعي ده. دا یو 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 انتقالي وخت اړتیا لري او دا غي د لپاره دلیل هم ټول نړیوالو په ځانګړې توګه امریکا او بیا ورته غربي هیوادونو او اروپایي هیوادونو دا وړاندې کړي شرایط چې طالبان به په عمل کې دا ثابتوي. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمښت خودلې دي، خو د دې سابقې ته په کتو، په دې تیر او شل کلنې جګړې ته په کتو، دنیا په لانا باور ده طالبانو ته به زیاتې هڅې کول پکار وي چې هم د افغانانو باور خپل کړي. موږ تاسو ګورو چې افغانان په لاغه ست باور نه لري. د نړۍ لپاره به دا لګي یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اول سره یو غیر رسمي اړیکې وساتي. موږ ګورو چې بعضو هیوادونو سره که په رسمیت اعلان دی پیژندلې، خو سفارتونه فعال ساتلي، تا ګراته ګسره کوي، نو د دې ترڅنګ به بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي، اما د طالبانو عمل او اقدامات ته وګوري.
مننه د بحث د پای شی بوته رسیدلی یو اعظم سی برازیل تاسو نه لاندې خبري وورو چې څه کول پکار دي نړیوالو ته طالبانو ته چې تر سو د افغانستان دغه بشري ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې یو څه پیژندل شي، پلانډو کې خپل د پای خبري راته وکړي.
بله، زما ارزو خل نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی، دا چې هر څومره زر کېدلی شي په رسمیت وپیژني، مناسبات ورسره نیکي، کومکونه ورته ایله کړي، دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صاحب پاتې شي. خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صاحب پاتې شي او را روان به داسې هیڅ نه وایو تشویش پیدا نشي چې هغې ته دنیا د خطر نه احساس وکړي. او که خدای ومکړي دا کار نړیوال ونه کړي، زه وایم د یو درېیم قوت لپاره، د یو اجنبي قوت لپاره به دا زمینه مساعده شي چې دلته نفوذ وکړي، رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه ووهي. نو دلته په کار دالی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه پخوانۍ خبرې اخوا دېخوا پرېږدي، بانې او شکوي پرېږدي. او طالبانو اسلامي تحریک دا په کار دي چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي. دغه وژنې مژنې چې کېږي، دغه په ننګرهار او نورو ځایونو کې چې بعضې اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کېږي، د دغه ته جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي. د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بالاخره به موږ یو سوکاله افغانستان خواته لاړ.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مختار، ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي؟
زه دې مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې اذان شاید د خبرې تاییدوم. زما غږ هم همدا ده، نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي، بهتره همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپیژني، د خپل تعصباتو نه دی لاس واخلي. هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځانته یو نظام ولري، او دا ملل متحد هم دا منلی او یو بین المللي نورم او فورم ده. طالبانو منو دا هیله ده چې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماټانو نه سکالرانو نه هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهیږي دغه دوی نه کار واخلي د خپلواک آزاد سپیڅلی آرام افغانستان په هیله.
بله کور مودان ډاکټر صاحب مختار او شام صاحب ستاسونه به په وروستیو کې لنډ دا واورو چې فکر کوي څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بل اخره نړیوال له افغانستان سره تعاملات عادي حالت ته راولي؟
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده، ځکه چې نړیوالو په خپل شرایطو کې وختونو کې اوس وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دي. خو متاسفانه دغه کوم حکومت کابینه چې طالبان وړاندې کړه دی هم افغانان او هم نړیوال ناهیلي کړه. دغه څه نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل او یا بعضې وخت لیدل کېږي چې بعضې صحرایي محکمې طالبانو کړي دي دغه اقدامات ترسره شوي دي، دغه څه نور بعضې انتقامي وژنې او دادي دا د طالبان د پاره ښه نه دي او نړۍ هم دغه معیارونو ته ګوري ځکه چې دا اعمال دي. تروسه د ژمنې مثبتې کړې دي طالبانو، نو دا د طالبانو پر منحصره ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکړي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوهې په تړون کې کړي او وروسته بیا بیا کړي دي هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنې دوی زر پوره کړي او افغانستان کې خپل د ثبات او د امنیت زمينه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوی رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حالت نورمال حالت ته راوستلی شي، نو دنیا به امکان لري چې دغه پروسه ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه او د غراز د بحث لمیلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز لمشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس او د غراز د سیاسي چارو له کتونکو شیر اعظم اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ د دېونی بحث همدلته پای ته ورسید.
رانم خوانت سرو سرو پیسوان اس می ډیره غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ دی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ دی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داش شین خاله صبر وکړه خدای برابر لی دوران اوس می سخته